دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه طالب چارواکو د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادولو په باب وړم ورځ نړیوال بانک ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش د خواست هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو نامزد سفیر سهیل شاهین ویل چې د ګوټرش دا غوښتنه په افغانستان کې ځمکني حقایق منعکس کوي. د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد هم پر امریکایي چارواکو باندې غږ وکړ چې د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادولو په اړه دي د ښاغلي ګوټرش غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. نوموړي وویل چې په دې اړه د ملګرو ملتونو بې طرفه دریځ به د دغه نړیوال سازمان د حیثیت او وقار د لوړېدو سبب شي. کله چې تیر کال د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط نه وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان نه راووتل نو نړیوال بانک د افغانستان څه د پاسه 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. افغانستان دا وخت د یو سخت بشري ناورین سره مخامخ دی. د انتقالي حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د قطر د شاهي کورنۍ لغړی او قطري تاجر شیخ عبدالله بن محمد آل ثانی سره د پنځشنبه په ورځ ملاقات وکړ. د باختر د خبري اجانس د ریپورت لمخې د قطري هيئت مشر افغانستان سره د بشري مرستو د پرخاولو پښمنه وکړه. د امریکا غږ د ډیوی رادیو د مطبوعاتي رپورټونو په حواله رپورټ ورکړی دی په داسې حال کې چې د ډیورنډ د کرښې په غاړه د وسلوالو طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د هغه هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا او د نظامی استخباراتو د ادارې یا آیس آی رئیس د یوې ځانګړې غونډې په دوران کې چې د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آیس آی په مرکزي قرارګاه کې جوړه شوې وه صدر اعظم عمران خان ته د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت پاړه توضیحات ورکړل. توقع ده چې په دې مسله باندې د بحث لپاره به د پاکستان د ملي امنیت د مشاور موید یوسف تر مشرۍ لاندې یو لوړپوړی پاکستانی هیات کابل ته ولاړ شي. د ډیوه رادیو د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وایي چې په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته پر پاکستاني ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو پوځ شل کاله پخوا پر افغانستان باندې د نظامی ارغل په تعقیب د جنگی قیدیانو د ساتلو په غرض د کیوبا د ګوانټانامو په ټاپو کې نظامی محبس پرانستو. د امریکا غږ د پینټاګن د خبریال کارل باب د رپورت پر اساس په دغه نظامی محبس کې د تیرو 2 لسیزو په موده کې 800 جنگی قیدیان چې په افغانستان کې نیول شوي اچول شوي وو، خو تر اوسه یې پر غوڅ اکثریت باندې رسمن د جرم د ارتکاب تور نه دی لګول شوی. ځینې یې له بند نه آزاد شوي دي او ځینې خپلو اصلي هیوادونو ته لېږدول شوي دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه کلنی رپورټ کې وایي چې تیر کال د نړۍ په یو ګڼ شمېر هیوادونو کې د یو لړ نظامي کودتاګانو او د امنیتي چارواکو لخوا د قدرت د خاوندانو د سیاسي مخالفانو د ځپلو باوجود په نړیواله کچه دیموکراتیکي پروسې تیر کال وده وکړه. د استبدادي رژیمونو پر ضد او د دیموکراسۍ په ملاتړ ولسونه راپاڅېدل. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د عامل رئیس کینیت رات په وینا په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د یو شمیر مستبدو او اټوکراټو رژیمونو په قدرت کې د پاتې کېدو په غرض د خپلو ولسونو د بشری حقوقو د پایمالولو په شمول یو لړ ظالمانه اقدامات ته مخه کړله. د نړیوال سازمان وای په نړیواله کچه د کوډنونس دوبا د نړۍ د اقلیم د بدلون د خطر د کمولو او ځینو نورو غټو چیلنجونو سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې داسې حکومتونو ته اړتیا لیدل کیږي چې په واقعي معنا په دیموکراتیک توګه باندې ټاکل شوي. د پاکستان د مالی وزارت د پنځشنبه په ورځ د هیواد قومي اسامبلۍ ته د نړیوال بشري صندوق یا IMF د پورونو د سود د ادا کولو لپاره د پیسو د پیدا کولو په خاطر په اصطلاح یو نوې فعالي بودیجه د بحث لپاره وړاندې کړله. د حکومت د مخالف ګوند مشرانو د دې اقدام غندنه کړې ده او وایي چې د IMF د 1 میلیارد یعنی 1000 میلیونه ډالرو کلنی سود لپاره د پیسو د پیدا کولو په خاطر حکومت مجبور دی چې د ماشومانو د ډایپرونو او د تولد او تناسل د کنټرول د ګولیو په شمول پر بنیادي اجناسو باندې مالیه لوړه کړي. د پاکستان د حکومت د مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د پاکستان د دولتي بانک لخوا د نوي بودیجې وړاندې کول د آی ایم ایف غلامي وبلله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې د کووېډ 19 د وبا په ضد د خپل حکومت د عملی اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا غږ د خبریال انیتا پاول د ریپورت له مخې بایدن دا وینا په داسې حال کې وکړه چې د کووېډ د اومیکران نو ویروس چې په فوق العاده سرعت د خپرېدو صلاحیت لري، مثبتې پیښې د امریکا په ځینو برخو کې په دې وروستیو وختونو کې زیاتې شوې دي. لبل خوا د واکمن ډیموکرات ګوند مشران هڅه کوي په انتخاباتو کې د ټولو امریکایانو لپاره یو شان د رایو د اچولو د حق د خوندي ساتلو په غرض د یوې نوې قانوني لایحې د منځلولو په غرض د سنات د مجلس هغه قدیمي قانون چې د فلیبستر په نوم یادیږي قانوني بدلونونو په مخ کې خنډ واقع شوی فسخ کړي. خو د مخالف جمهوري غوښتونکو ګوند یې په کلکه مخالفت کړی دی او وایي چې دغه قانون د تیرو 222 کلونو په دوران کې نه دی بدل شوی، باید چې په خپل حال پاتې شي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د هند پولیسو پرون د جمعې په ورځ د مرغومي په 43مه په نوې ډیلی کې د ګولانو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې یو بم ونیو او خونسای کړ. د سوریه په شمال لویدیځو دوو ښارګوټو الباب او عزاز کې چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه موقعیت لري په 14 کې درې کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د فضایي پلټنو په خاطر سیالي او رقابت زیات شوی دی او د امریکا د فضایي پلټنو د ادارې یا ناسا ساينس پوهان سپوږمۍ ته د کاهانه وردانو د لیږلو او د مریخ په سطح باندې د انسان د راښکته کولو په فکر کې دي. راکټونو د توغولو لړۍ د تیرې یوې لسیزې په موده کې زور موندلی. ساينس پوهان وایي د شمسي نظام فاصله تخمینا 133.3 میلیارده کیلومتره اوږدا ده او د شمسي نظام قطر 208.6 میلیارده کیلومتره دی. ناسا 40 کاله پخوا د وایجر 1 په نوم یوه تحقیقاتي بیړۍ ولېږله په فضا کې سفر کوي او زموږ د شمسي نظام د جاذبې له دایرې نه نه ده بهر شوی. د 2000 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د لمر نه 13.8 میلیارده میله یعنی څه د پاسه 20 میلیارده کیلومتره لرې روانه وه. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته تللی دی. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې دننه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ځینې اقدامات بهرنیو ملکونو سره د طالبانو د خوا د اړیکو د نږدې کولو په هڅه هم منفي اغیز کولی شي.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ د کابل څخه د ترکمنستان پایتخت اشکابات ته تللی دی. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې مولوی متکی د ترکمنستان په بلنه دغه هیواد ته تللی دی. د دې اعلامیې له مخې د مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به د ترکمنستاني چارواکو سره په دوه اړخیزې سوداګرۍ، انرژۍ، نفتي موادو، اورګاډي پټلۍ، ټاپي ټاپ او د طالبي برسونو په اړوند مسلو خبري وکړي. د دې اونۍ په سر کې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال وفا حاجیو کابل ته سفر کړی او د بهرنی چارو د وزارت د چارواکو په ګډون د طالبان د حکومت د یو شمېر مشرانو سره د ټاپي د لیکې د پروژې په ګډون په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې وي. مولوی امین خان متکی په روانه اونۍ کې ایران ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې غواړي د یو متوازن سیاست له لارې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اتصال په یوه وسیله بدل کړي.
افغانستان پاینده کې یو داسې متوازن سیاست ولري چې د چا سره په ټکر کې رانه شي او کړنې د چا په ضد او د چا په ګټه تعبیر نشي، بلکې له ټولو سره د یو معتدل او متوازن سیاست لمخې پرمختګ ولرو.
د سیسي چارو یو کارپو احمد سیدی وای چې د سیمې او ګوانډي هیوادو سره د اړیکو جوړولو په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارات د چارواکو د هسي د نن په هیواد کې د زونو اقداماتو لامل اغیزمن کیږي.
امیر خان متقیدی د پاره ترکمنستان ته سفر کوي چې سورز مخکې د ترکمنستان او افغانستان په منځ کې کوم سخړی مخکې شو، یعنی جنگجال او جوړ سو په سرحد کې دازې وسو. بل طرف دا چې کوشش کوي چې همسایگان نه ګوندیان د افغانستان سره مرسته وکړي، کومک وکړي، مخصوصا افغانستان چې په ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان کې په برق باندې مجبور دي. دغه تلاشونه کوي، دغه تلاشونه ښه تلاشونه دي، اما داخلی سیاست د طالبان داسې ده چې هر کوشش چې سیاست خارجي کوي سیاست داخلي داسې عمل کوي. د طالبان سیاست داخلي داسې ده چې سیاست خارجي د صفر په برابر کې دا وتاسوونه.
د سیاسي چارو بل کارپو شهزاده مسعود هم د سیمې او ګوانډي هیوادو ترمنځ خیالي کې د افغانستان او سیمې په ګټه بولي، خو شي د طالبانو اسلامي امارت باید لومړی په کور دننه او د بهرنیو مسلو په سر د خبرو لپاره د یوې ملي ناستي بندوبست وکړي.
دا سفرونه په خو هم شوي دي، اوس هم د عمل لري. د باور یم چې نه یوازې دا چې د سیمې او ګوندۍ وادونه سره سفرونه باید وشي، په دې ان باندې چې د نړۍ سره د یو مثبت تعامل د لارې نه ټول سره د روابط جوړ شي، ځکه افغانستان د نړۍ یو برخه ده. بدون دې نه چې موږ د نړیوالو سره ښه روابط ولرو، یو راشه درشه ولرو، دا به د افغانستان په ګټه وي، د نړۍ په ګټه به وي. زما امید دا ده چې مخکې تر دې چې د نړۍ سره دا مناسبات څومره زر کېدی شي ښه شي. ما په خوام ویلي، نن بیا یو ځل وایم چې ښه خبره دا ده چې د کور دننه د ځینو ملي مسایلو لپاره، د ځینو نړیوالو مسایلو د روابط جوړولو لپاره یو ملي ناسته وشي، او په دې ملي ناسته کې د افغانستان د ټولو اقشارو استازي باید پکې سهم ولري، په ځنه ملي مسایلو باندې باید تصمیم ونیسي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان او ګاونډي هیوادو ترمنځ اړیکې مهمې ګڼي او وایي چې په وچه کې پروت افغانستان ته د خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې د ځمکې لارې دغه هیواد ته د نورې نړۍ سره د نښلولو او سوداګرۍ لپاره زمینه برابرولی شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وای په افغانستان د طالبانو د واکمنې دروسته دغه هیواد بشري او اقتصادي حالات لا پسې کړکیچن شوې دي. د بشري حقوقو د سر سازمان خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمنیدل په هیواد کې خزو او رسنیو ته ګواښ پېښ کړي او د بشري مرستو د لاس ورکول او بشري ناورین لا چټک کړي. په موکړې دی رپورت ته
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل ورستی راپور کې چې نن د جنوري د میاشتې په 14مه نیټه خبر شو، ویلي چې په افغانستان کې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو ډیر کړاو افغان ماشومان او خزو ګالیلې دي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت لپایل رئیس تر اوسه د تیرو شلو کلونو ستره لاسته راوړنې په زیات اندازه لمنځه تللی چې د خزو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده.
از این گروه برای هزارمین بار تقاضا می داریم ماشین جنایت خیش را متوقف سازند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت به ویژه در معرض آسیب مستقیمند. این جنایت آشکار و بدخولی در برابر همان عفو عمومی است که رهبران این گروه از آن سخن می گویند.
د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ویلي افغانان اوس د طالبانو د ځپلو او د لوږې د ګواښ ترمنځ گیر پاتې دي. اغلی ګاسمن ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو حکومتونو باید په داسې حال کې افغانانو ته بشري مرستې د روغتیا او تعلیم په ګډون بنسټیز خدمتونه چمتو کړي وای چې د خپل اثر رسوخ نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره فشار هم اچولای وای. پراپور کې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی.
موږ د شاوخوا 150 نورو امریکایي اتباعو سره چې په افغانستان کې دی په تماس کې یو چې نه غواړي اوس مهال له افغانستان ووزي او یا هم د وترلو لپاره چمتو نه دي.
راپور کې د هغو خبريالانو د بهرانيو ادارو د پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده چې په خبره په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا بندیان شوي وهل ډبول شوي او لډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وضعیت وخت په کتو سره اندیښنه شته دا چې آینده من کوم لوري ته ځو زمنګ وضعیت به څنګه کېږي پر رسنوی باندې به محدودیت وځي کېږي یا نه وځي کېږي دغه مسائل شته دي.
خو طالبانو د تیر په څیر د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه راپور هم رد کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له هغه رئیس چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی په افغانستان کې د خلکو ټول حقوق خوندي دي. د بشري حقوقو د څار په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس کینت روت ټینګار وکړ چې دموکراتیک سیاستوال باید د بصیرت لرونکي مشرتابه سره ګام پورته کړي ترڅو مستبدو مشرانو ته د دوهم چانس د ورکولو مخه ونیول شي.
زموږ ویره دا ده چې که دموکراتیک مشران له موقع نه استفاده ونه کړي، که دوی د مشرتوب هغه ډول لیدلوری ونه ښیي چې نن سبا ورته اړتیا ده، نو دوی به د ناامیدۍ او مایوسۍ فضا رامنځته کړي چې د استبداد د دوام لپاره زمینه برابروي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو حقونو ته درناوی په سیاست او ټولنې کې د هغوی مشارکت او د بیان او رسنیو ازادي لوی لاسته راوړنې بلل کېدلې.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي مارک گرین وایي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د طالبانو د لارې د مرستو رسول یو اهمکانه کار دی. ښاغلی گرین د وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي امریکا یوازې د پاکستان او د سیمې د نورو ملکونو د لارې په طالبانو نفوذ لرلی شي. د امریکا د کانګرس دا غړی وایي چې په طالبانو باور نه دی پکار که هغوی ته مالي سرچینې په واک کې ورکړل شي کېدای شي د ترګرۍ په تبلیغ ولګوي.
نګدی پینځم میاشت وشو چې پر افغانستان طالبان حاکم شوی دي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه تاسو نظر لرئ؟
Well, obviously it's incredibly dire.
واقعا وضعیت ډیر بوګنون کیدی. د مرسته رسونکو ادارو په وینا په میلیونونو کسان چې په حقیقت کې دغه هیواد د نفوس 98% جوړوي کافي خوړنه لري. کوم ګډوډي چې جو بایدن د عسکرو په نابریالۍ وتلو سره رامنځته کړي لکه بلې خلک ژوند له لاسه ورکوي. طالبان هغه خلک وژني چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. هلته لوګه ده
طالبان د مشروعیت په لټه کې دي. فکر کوي واشنگتن به هغوی په رسمیت وپیژني؟
په مشخصه توګه زموږ په ګوند کې او د ډیموکرات ګوند کې ګڼ شمېر کسان له دې مسلې ملاتړ نه کوي، خو اوس ولسمشر او انټونی بلینکن یې څیړي ځکه هغوی فکر کوي چې اوس یوازنۍ لار زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول دي. زه دا مسله درک کوم. په دې برخه کې ستونزه دا ده چې موږ پر طالبانو باور نشو کولای. موږ پر هغوی باور کولای نشو چې په سمه توګه خوراکي توکي وویشي، او پر هغوی باور نشو کولای چې نورې مرستې په سمه توګه وویشي. موږ دا باور نشو ترلاسه کولای چې کومې سرچینې چې هغوی ته په واکه ورکول کیږي د ترهګرۍ تبلیغ لپاره نه کارول کیږي. نو زموږ په باور طالبانو ته مشروعیت ورکول او د هغوی له لارې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسول سم کار نه دی.
که د بایدن اداره طالبان پر رسمیت وپیژني، کانګرس به د سپینې ماڼۍ له دې پریکړې ملاتړ وکړي؟
په ډیموکراتانو کې داسې کسان شته چې د ولسمشر د دې کار مخالف دي. هغوی به په همغږي توګه رایه ورکړي. په خواشنۍ سره هغوی اوس د استازو په مجلس کې اکثریت دي. خو په سنا مجلس کې بیا دا مسله لږ څه متفاوته ده. خو که چیرې داسې کومه پریکړه کیږي نو د دواړو ګوندونو لخوا به وي.
پخوانی ډیپلوماټ لورا میلر نیویارک ټایمز ته یوه مقاله لیکل ده او په هغې کې ویل دي چې متحد ایالات باید دا تریخ حقیقت ومني، د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار وکړي ترڅو په افغانستان کې د یو بل مات شوي دولت څخه مخنیوی وکړي، چې دا کار به د متحد ایالاتو ملي امنیت ته ډېر خطرناک وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
No, I think that would be foolish.
سمپان دا په دې پوري اړه لري چې طالبانو سره د کار کولو په اړه د میرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او مختلف خلک دي. که د حکومت په رسمیت پیژندل مراد وي او د طالبانو د حکومت لارې مالی مرستې دي، نو زه فکر کوم چې دا یو احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې لدینه به طالبان یوازې د ترهګرو د روزلو او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د خبرولو لپاره کار واخلي، چې دا د متحده ایالاتو ملي امنیت ته لوی خطر دی. په حقیقت کې دا هر بل غربي هیواد ته هم خطر دی، خو که د هغې هدف دا وي چې غیر دولتي موسسې د طالبانو سره د مرستو د رسولو لپاره کار وکړي، زه ورڅخه ملاتړ کوم. خو د طالبانو له لارې او هغوی ته د پیسو ورکولو څخه ملاتړ نه کوم.
متحد ایالات اوس په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره په طالبانو څومره نفوذ لري؟
We have to work with Pakistan and some surrounding countries.
موږ باید له پاکستان او د سیمې هیوادونو سره کار وکړو چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، او دا به زموږ د نفوذ یوه لاره وي. موږ په ښو شرایطو کې نه یو. ولسمشر افغانستان پرېښود او نفوذ مو له لاسه ورکړ، او په حقیقت کې موږ د خپلو ملي ګټو پر وړاندې ودرېدو. اوس لږ نفوذ لرو، چې هغه د پاکستان لارې کار کول دي.
د طالبانو ویان ازادي راډیو ته ویل دي چې غواړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې د استشهادي بریدګرو یو کنډک جوړ کړي. دا نړیوال ته څه معنا لري یا د څه پیغام رسوي؟
Well, very clearly the Taliban hasn't changed.
په واضح توګه طالبان نه دی بدل شوی، هغوی نه بدلیږي، هغوی ترهګر دي او ځانمرګي رامنځته کوي. فکر کوم واشنگتن پوست یا نیویورک پوست خبر ورکړی و چې د افغانستان له سقوط څخه سم دستي وروسته د ځانمرګو بریدګرو د روزنې یو مرکز جوړ کړی دی. فکر کوم دا له اسلام څخه انحراف دی چې د ترور په وسیله د بېګناه خلکو وژل جهاد لپاره یوه وسیله ده، او ډېر مسلمانان دا نه مني. دا هغه څه دي چې طالبان پرې باور لري، او اوس غواړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانمرګو برید کوونکو څانګه جوړه کړي.
په افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی، په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. آیا فکر کوئ چې متحد ایالات به د افغانستان بانک پیسې آزاد کړي؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، کومې پیسې چې طالبان په واک کې لري د ځانمرګو برید کوونکو ښوونځیو په څیر شیانو باندې لګوي. څه چې موږ غوره ګڼو دا دي چې د غیر دولتي سازمانونو له لارې مرستې ورسوو. طالبان باید دغو غیر دولتي سازمانونو ته اجازه ورکړي چې خوراکي توکي او مرستې وویشي. که هغوی ورته اجازه ورکړي، فکر کوم د افغانستان خلکو ته به یو خدمت وشي.
په دې وروستیو کې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود سره کتلې دي، خبرې ناکامې شوې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
نه، هیڅ کله نه. زموږ له نظره یو ټول شموله حکومت دا دی چې میرمنې او نارینه سره برابر وي، او فکر کوم طالبان تاسو پیژنئ. هغوی آن نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. زه فکر نه کوم چې طالبان په هیڅ صورت ټول شموله فکر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 2690 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واورئ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د هغو کسانو او سازمانونو هدف ګرځولو ته دوام ورکوي چې له غیر قانوني مخدره موادو له تولید، قاچاق او خرڅولو نه ګټه لاسته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه تر 5 میلیونو ډالرو پورې د داسې معلوماتو لپاره د جایزې د ورکولو اعلان وکړ چې په نتیجه کې د جوان کارلوس وا لن شی ګونزالس په بند کېدو او یا محکومېدو تمام شي. د جالس کو نووا جنری سیون
یا سی جے این جی یو لورود با غړې د امریکا د عدلی وزارت په 2013 کال کې سی جے این جی په مکسیکو کې یو د قوي انحصار په هڅه او په نړۍ کې یو د 15 د ډیرو خطرناکو انتقالي جنایي سازمانونه په ګوته کړ. د امریکا د مخدره موادو تطبیقولو ادارې یا ډی ای اے راپورټ ورکړ چې سی جے این جی فینالتین او نور مرګانی مخدره مواد په پوره اندازه قاچاق کوي چې هغه بیا امریکا ته ننوځي. سی جے این جی د مخالفینو او د مکسیکوي چارواکو په خلاف د ډیر زیات تاوتریخوالي نه هم کار اخلي چې د مخدره موادو د قاچاق کولو په ستراتیژیکو دهلیزونو کې ځمکې ته پراختیا ورکړي او په لاس کې ولري. په 2011 کال کې د دې د اساسي خدلو لپاره په دې خوا په یو لسیزه کې د سی جے این جی اندازې قوت او نفوذ په چټکه توګه واده وکړه. دغه ډېر افراطي انحصار د یو مهم او څرګند حضور سره یو نړیوال مرکز دی، نه یوازې په ټول امریکا او مکسیکو کې بلکې په اروپا، آسیا او استرالیا کې هم دی. په امریکا کې زګیدلې و دیرش کلن جوان کارلوس والش ګواز لینز د دغه انحصار د مشر د نیموسو روبن اوسی کوا ایر سروانتیس نایکا ازویده چه پا المانچو هم شهرت داره. پخپلا پا المانچو بانده ده امریکا حکومت ده لسو میلیون دالور پر اجازه ده هاگو معلومات و لپاره ورکوی چه پا نتجه که ده ده پا بندی که دو او یای پا محکومی دو تمام شی. والنشا گونزالز د مخدره موادو په غټه پیمانه د تولید کولو، انتقالولو، تقسیمولو همدغه را د تاوتریخوالي پورې د تړلي جنایتونو د منظم کولو مسؤول دی. د مکسیکو د دفاع وزیر لوی کریس نسو ساندول گونزالز د 2000 کال د جولای په میاشت کې د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې والنشا گونزالز د دغه انحصار د وسلوال وینګ یو د مشرانو په حیث معرفي کړ چې په ګروپ الیټ هم شهرت لري. د 15 میلیونو ډالرو د جایزې ورکول د والنشا گونزالز د محکوم کېدو سره سمون خوري چې د عدلي وزارت د دسمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و. دغه اقدامات د امریکا د ټولو حکومت د روش یوه برخه ده چې د مخدره موادو د قاچاق کولو او د انتقالي منظم جنایت سره په نړیوال سطح او په خاصه توګه په مکسیکو کې د مخدره موادو د انحصارونو په خلاف مبارزه کوي. امریکا او مکسیکو د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د لوړې سطح امنیتي ډیالوګ غونډه وکړه او د امنیت د عامه روغتیا د محفوظ ټولنو لپاره د 200 کلیزې چوکاټ لاسلیک چې د قانون د تطبیقولو د کوششونو په باره کې د همکارۍ ډاډ ورکې او کمزورې ټولنې وژغوري. دغه جایزې د مخدره موادو د تطبیق د ادارې سره په همکارۍ د بهرنیو چارو د وزارت د مخدره موادو د جایزو د پروګرام له مخې ورکړل شوې. د والنشا گونزالز په باره کې معلومات په دې نمبر 1213239990 یا په دې ایمیل menchotips@dea.gov واستول شي. ټول هغه معلومات چې تاسو ورکوي هغه به په ټینګه سری وساتل شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.